السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبري ساعت کې به د سولې علي شورا هغه څرګندونې واوري چې د سولې خبرو ته د طالبانو د راتلو لپاره خوشبيني شوه لده د طالبانو د علي شورا بیا وایي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د طالبانو ترمنځ پر اختلافاتو اغیز ونه کړي په اچین کې له خلکو سره د داعش د ناوړه چلند په اړه یو تفصیلي راپور هم اوریدلای سي السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری سات ز فریبا ظاهر وړاندې کوم د دې خبرونی تخنیکی همکار طاهر روشن را سره دی مخکې تر دې چې د خبرونی مطالب درته معرفي کو د معمول سره سم خبرونه لرو د افغانستان خبرونه به وروسته راسي لومړی د ملالۍ بشیر څخه پوښتنه کوو چې د نړۍ په خبرونو کې څه مهم ټکي راغلي دي ملالۍ جانې
مننه فریبا جانې د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ بوارو چې د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند لومړی مرستیال مشر سید عمر حسینی په پلازمینه دوشنبه کې نیول سوی دی همداراز په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخواني دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتې سوی دی
مننه د خبرونو به وروسته راسي خو لومړی به ورسو ناجیه سپیته چې د کابل سټوډیو څخه د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو په قانون کې پر لپسې تعدیلات د شفافو انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل ګڼي د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل ژمنې عملي کړي او د ارزګان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت سلور ولسوالۍ د مهال د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په قانون کې پر لپسې تعدیلات به د شفافو او عادلانه انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل شي د دې کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن خبري اعلانو ته وویل چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات پر روان وضعیت کې به ګټور نه وي
په انتخاباتي قوانینو کې پر لپسې تعدیلات او هغه هم د هیواد په ناوړه شرایطو کې ګټور نه دي او دا کار د شفافو انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د ستونزو لامل ګرځي
نموړي وویل چې په نړۍ کې له اساسي قانون وروسته د انتخاباتو قانون ګټور قانون شمیرل کیږي او په دې قانون کې تعدیلات باید له قانوني لارو څخه ترسره شي د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل ژمنې عملي کړي عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د الکترونیکی تذکیرو ویشل ضروری دي نوموړي وویل هر څومره چې ژر امکان لري باید د الکترونیکی تذکیرو ویشل پیل شي خو اجرایی ریاست له دې وړاندې ویلي چې د الکترونیکی تذکیرو لپاره ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې دي د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت سلور ولسوالۍ د محل د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي او جګړې پکې دوام لري د دې ولایت د امنیت امیر رحیم الله خان د جګړې تاییدوي خو وایي چې په اکثرو سیمو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولي له بلې خوا ځایي مشران وایي چې ډېرې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې او په یو شمېر سیمو کې پولیسو خپلې امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښې دي خاص اورزګان چنارتو سراب او شهید حساس ول سوالی دی چې د محلي او شمیر سیمې د طالبانو ول کې تلوي دلی دي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کونړ ولایت کې یو کس له انتحاري واسکټ سره نیول شوی د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلی چې دا شخص د ملي امنیت ځواکونو په ځنګړو عملیاتو کې د کونړ په مروري ولسوالۍ کې نیول شوی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا شخص غوښتل چې د انفجاري توکو ډک واسکټ د کونړ له مروري ولسوالۍ د دې ولایت مرکز ته انتقال کړي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري
د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند لومړی مرستیال مشر سید عمر حسینی په پلازمینه دوشنبه کې نیول سوی دی د دې ګوند یو بل مرستیال مشر محمد علي هیت ازادي رادیو ته وویل چې حسینی نن د پلازمینه دوشنبه په نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول سو چې غوښتل یې الماتی ته سفر وکړي په دې اړه چې ولې د حسینی مخنیول سوی هیڅ وجوهات نه دي ورکول سوي اسلامي نهضت ګوند تاجکستان په کورنۍ جګړه کې له 1992 کال څخه تر 1999 کال پورې مهم رول ولوباوه، او د همدې جګړې له کبله زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر 1 میلیون زیات کسان له خپلو کورو پرېښودو څخه اړ شول. په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخوانی دفاع وزیر مرستیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتې سوي. دوشنبه د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وزیر په دغه هیواد کې په وروستیو حملو کې په لاس درلودو تورنوي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې په ځانګړو عملیاتو کې برخه لرونکي یوې سرچینې ویلي چې د امنیتي ځواکونو لخوا نن په وژل سویو سخت دریځو کې د دفاع وزیر پخوانی مرستیال عبدالرحیم نظرزاده هم شامل و. دغه معلومات په رسمي توګه نه دي تایید سوي. د راپور له مخې د ځانګړو ځواکونو الفا په نامه واحد یو قومندان ډګروال رستم اماکیف د تاجکستان د پلازمینې په ختیځ کې په رامت غرونو کې د جګړې پر مهال ووژل سو. د ځانګړو ځواکونو یو بل جنګیالی هغه وخت ووژل سو چې پرون ناوخته جګړه پیل سوه. د کورنۍ چار وزارت دوه سرتیری هم د راپور له مخې ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو تاجکي څانګه د تاجک چارواکو له خولې وایي چې عبدالحلیم نظرزاده ته وفادار 40 جنګیالي د عملیاتو پر مهال وژل سوي او شاوخوا 40 کسان نیول سوي دي. تاجک چارواکو نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په 4مه پلازمینې دوشنبه ته نږدې د وسلو پر زیرمې او د پولیسو پر یوه حوزه په حمله کې په لاس درلودو تورن کړ. په دغو حملو کې د 9 پولیسو افسرانو په ګډون او 12 مشکوکو سخت دریځو په ګډون 26 کسان وژل سول. واشنگتن روسیه ته خبرداری ورکړی چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا له هغه وروسته چې کرملن د نوې هڅو لړۍ پیل کړه ترڅو له جګړې سره مخامخ د سوریه ولسمشر د پخوا په څیر بیرته خپل عادي قدرت ولري. په همدې حال کې د روسیې خبری اجانس د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره یوه مرکه خپره کړې چې پکښې اسد پر لویدیځ او د سوریې د یاغیانو پر ډلو غږ کړی چې داعش ته د ماتې ورکولو په مقصد باید یو ځای ورسره کار وکړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې استازی ویتالی چورکین له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي د اسد حکومت ړنګ سي. په عراق کې له 13 برمته سویو کارګرانو څخه دوه په بصره ښار کې خوشي سوي دي. دغه 13 کارګران د رواني میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته سوي وو. د بصرې د پولیسو د ویان په وینا دې کسانو د ښار په لویدیځ د سیمه کې خپل ځانونه تیرېدونکې ګزمې ته ورپېژندلي وو. ویل کېږي د دواړو روغتیايي حالت سم دی. دا کسان د سپتمبر په 2مه نیټه د شیګانو په اکثریت سیمه صدر کې د رغونې له یوه ځایه تښتول سوي وو. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14 اسمان ځای ورځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 14 اسمان ځای ورځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 15 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 22 اسمان ځای ورځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 22 اسمان ځای ورځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 1 اسمان ځای ورځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 16 اسمان ځای ورځ.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري خبرونه مو واوریدل. په دې یو ساعت کې دغه مطلب لرو. د افغانستان د سولې علي شوروي له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت په د دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي.
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي، شجاعت وکړي، د دیانت په لاره باندې، د صلح په لاره باندې سفر پیل کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د علي شوروویان وایي چې دغه بیعت به د شورا دریز بدل نه کړي او د طالبانو ترمنځ اختلافات لا هم پر خپل ځای دي.
نو دا اختلاف د چا په تګ یا پر تګ باندې نه د بین نږدې تر هغه چې د علماو اخري فیصله نه شي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیتونه او د خلکو سره ناوړه چلند هغه څه دي چې په یو ځانګړي رپورت کې کتنه ورته سوې ده. یوې مور ژغ چې زوی یې د دې د سترګو په وړاندې وژل سوی دی.
وینا د مور کې رانه ونیو او رانه بیاتلو او لالې کړ او باندې خو خاره مې په بل بچی تیرې کړې.
دا او نور مطالب هم لرو د ازادي رادیو سره پاتې. ازادي راديو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د FM پر سلا شاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او نشرات لري. رزو د خبرونه لمرني مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمیر غړي هیله مند دي چې مولا اختر محمد منصور ته د مولا عمر د کورنۍ بیعت به د دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي. د دې شورا لوړ پوړي غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د خپل منځي اختلافات په حل کمې تراس نه لري، خو هیله درلوده چې طالبان نور باید د سولې خبرو ته حاضر سي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان تر سیمه ایزو او نړیوالو فشارونو لاندې دی او دې ته مجبور دی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات حل او د سولې خبرو ته چمتو کړي. تفصیل د اسد الله الدین پر راپورټ کې اورو.
که څه هم معلومه نه ده چې د ملا عمر د کورنۍ له بیعت سره به د طالبانو نوی رهبری له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي او کنه، خو د سولې عالی شورا یو شمیر غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي. د سولې عالی شورا یو لوړ پوړی غړي قاضي محمد امین وقاد وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر حل اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې وکړه چې دا ډله باید نوره جګړه بس او د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلي وقاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دي او ملا اختر محمد منصور باید د پخوا په څیر د سولې خبرو ته مخه کړي.
موږ غواړو چې هغوی مخ وګرځي او جرأت وکړي، شجاعت وکړي، د دیانت په لار باندې، د صلح په لار باندې سفر پیل کړي. دلته به ډېر قدر وشي، ډېر استقبال به وشي. نو موږ امیدوار یو لکه څنګه چې د ملا اختر محمد په غیر رسمي مشرتوب کې د سولې پروسې په یو شکل د اشکالو تعقیبېدلې، رسمي مسؤلیت کې هم دا پروسې باید تقویت پیدا کړي او دې ته دوی مخه کړي. موږ وایو که جنگ نم بدوي خو د سولې لاره مه بندوي، راځئ چې د سولې خبرې جاري وساتو.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب او رور ملا عبدالمنان اخوند د طالبانو له نوی مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت کړی دی. د طالبانو په خبر پاڼه کې د ملا عمر د رور او زوی له قوله ویل شوی چې د بیعت د ځنډ لامل یو ښه مصلحت و چې د خیر نیت پکې نغښتی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر لپسې راپورونه خپاره شول او ان دا چې له طالبانو جلا شوي قومندان ملا منصور دادالله د طالبانو نوی رهبر ISI ته په همکارۍ تورن کړ. بل لور ته د ملا عبدالمنان نیازی په نوم د طالبانو یو بل پخوانی چارواکي ویلي چې د ملا اختر محمد منصور مشري ورته د منلو نه ده. دا چې ولې د ملا عمر کورنۍ له اوږده ځنډ وروسته د طالبانو نوی مشر ته بیعت وکړ، په دې اړه ځینې پوښتنې راولاړې شوې دي. د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داود وایي پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې دی او دې ته مجبور شوی چې د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم او د سولې خبرو ته یې کینوي.
په دې ورځو کې لکه څنګه چې په رسنیو کې موږ ګورو د امریکې، چین، جرمني هیوادونه پاکستان سره ډېر زیات تګ راتګ کوي او د پاکستان غواړي چې هر څومره زر طالبان باید د افغانستان دولت سره مذاکرات تکینی. په دې اړوند لکه څنګه چې امریکایانو په دې ورځو کې ډېر زیات په دې مسله کار کړی دی او تګ راتګونه دي، نو دا ښکاره کوي چې پاکستان هم د دې لیواله وو چې طالبانو کې یو واحد زعامت رامنځته کړي.
د ملا عمر د مړینې له خبر څخه مخکې افغان حکومت او طالبانو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری کې د سولې مخامخ رسمي خبرې وکړې او د خبرو افغان ولس د سولې راتلونکي ته هیله مند کړ. خو د سولې په بهیر کې د پاکستان نه همکاري بلاخره ولسمشر اشرف غنی په غوسه کړ او وی ویل چې نور به افغان حکومت د سولې ابتکار په خپل لاس کې اخلي او له پاکستانه به د منځګړیتوب غوښتنه نه کوي. سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د پاکستان له همکاري پرته د سولې خبرې امکان نه لري او حکومت ته پکار ده چې بیرته له پاکستان سره د باور فضا پر رامنځته کولو اړیکې ښې کړي.
دوستانو د سولې د عالی شورا خوشبینۍ مو اوریدلې. که چیرې تاسو هم د دغې شورا څرګندونو سره موافق یاست او فکر کوئ چې د طالبانو دغه اقدام به د سولې خبرو ته د هغوی وهڅوي او وکولای سي چې هغوی د خبرو میز ته راولي، او یا که بل هر نظر لرئ نو کولای سي زموږ سره یې شریک کړئ. زموږ ټلیفون ته زنګ وهي، همدا اوس ټلیفون قلم در سره واخلئ او د ژوندۍ خبرونې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي 0999 203 545 او یا هم 0999 202 1555 د زموږ د ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولی شئ موږ ته زنګ وی خو مخکې تر هغه به بیا هم په همدې موضوع په ارتباط یوې بلې مرکې ته راسو. لکه څنګه چې تاسو د سولې د عالي شورا څرګندونې واورېدلې چې د سولې خبرو په برخه کې پرمختګ ته خوشبیني ښودلې ده. بلخوا د طالبانو استازی وایي چې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ بیعت په د طالبانو د عالي شورا دریځ بدل نه کړي او دوی وایي چې د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافاتو په اړه به په خپله د طالبانو عالي شورا پریکړه کوي. په دې اړه زموږ همکاري فرشته نګه د ملا عبدالمنان نیازی سره چې ځان د طالبانو د عالي شورا ویان بولي مرکه کړې ده او په سر کې ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ د بیعت د اغیزو په اړه پوښتلې ده.
افغانستان امارات عالی شورا چې د منصور د ټاکنې مخالفت کړی دی هغه د دې د کورنۍ د مشورې د مخه دا دایر سره تشکیل شوی ده او وسم په خپل ځای ده. د دې شورا او تسلیم ټول د علماو په اختیار کې ده. علماو ته اختیار ورکړل شوی دی او په دې کې علما د څو ورځو ته لګیا دي. نو دا اختلاف دا چا په تاګ یا په راتګ باندې نه د بین نه دي تر هغه چې د علماو اخري فیصله نه شي.
تاسو ماته ویلې چې تاسو په شورا کې اوس څوک څوک شامل دي؟
زموږ په شورا کې مشهور خلک چې د امارت اسلامي افغانستان هغه کلیدي خلک دي. په هغه کې ملا محمد حسن رحماني دی چې د کندهار والي وو، ملا محمد رسول اخوند دی چې د نیمروز والي وو، ملا عبدالرزاق اخوند دی چې د وزارت داخلي او د ایران وو، د شمال د ټول شمال د نظامي مسؤول وو، او په دې کې کریم اخوند ذاکر دی چې د شمال د قطاعاتو مسؤول وو، ملا عبدالروف اخوند دی د خوست والي وو، ملا احمد جان اخوندزاده د غزابل والي وو، نظاریا خون د هلمند والي وو. په دې کې تقریبا پر سګونو نور کمانډانان، نظامی کمانډانان په دې نظام په دې شورا کې موجود دي. نو د دې شورا اختلاف په دې باندې سوي دي چې دا کوم تاکنه چې د منصور صاحب د خاصه وي ده، دا سپټو د خلکو ته جذور سره په دې امارت او شورا کې موجود دي، دا اندول نه دي. دا خلک تقریبا تر ډیر مستحق دي په دې کې چې د اسلامي امارت زعامت پیدا غوسري. نو په دې خاطر دا اختلاف چې دی و څلن په ځای دی، اختیار یې علماء ته ورکړې دي، علماء په کار لګیاي.
استاسو شورا مخکې د غوښتنه کول چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د دې د پلار په ځای د ملا عمر په ځای تاکنه وشي. اوس هم ملا یعقوب په خپل د ملا منصور بیعت کړی ده. نو اوس تاسو څه فکر کوئ چې اوس د طالبانو مشري د پاره څوک باید او تاکل شي؟
د دې راتلونکي زاد تعین او د سرنوشت معلومولو لپاره اختیار بیا علماء سپارل کیږي. دا علماء تر موږ ډېر خو اخولي د نظام سره د اسلامي امارات سره هغه نه غواړي چې طالبان نظام خراب. نو هغه به خامخا دا تصمیم نیسي چې مثال په چا باندې افغانستان په چا راټولېدلی شي. او علماء د افغانستان د ټولو علماء خبره په چا باندې ډېره موثره ده او څوک خبره مني دا هیڅ څوک علماء انتخابي او هغه به د دې زحمت په سر باندې راولي.
د ملا یعقوب د ملا عمر زوی د منصور د بیعت نه د دې دلیل د دې وجه څه کېدای شي؟ دوی اول اختلاف وکړل او بیا اوس بیعت کړی ده؟
نه، سره خپل موجود دي. دوی در پرونه خو دا خبرې کولې چې د منصور د دغه لیاقت رسو چې په دا کار دی د دوی د خپل مرزا له اعلان ویل ده. دوی د خپل څه مدام اړ ویل چې په دویم کال کې زور صدا شي کړي هغه نه د فزای کړي. نو په دې خاطر باندې دا سړی دغه واد نه دی. دا د لای د دې سره دی دوی دویم کال نورم د سره ژوند گزاره کړی ده په امیر مومنین د مرګ څورسته. نو د خپل سره د دلیل موجود شته د توج تقریبا مسله مخالفت کول او سره غلي دي.
د مولا عبدالمنان نیازی و چې ځند طالبانو د عالی شورا ویان معرفي کوي دی وای مولا اختر محمد منصور ته د مولا عمر د کورنۍ د غړو بیعت به د غړو شورا دریز بدل نه کړي او د طالبانو ترمنځ رامنځته شوی اختلافات د پوینات رسام لا پر خپل ځای دي. دوستانو لک چې مخکې می تاسو ویل کې چې تاسو هم نظر لري نو کولای سي په دې اړه زموږ سره شریکي فکر کوم. هم د اوسم یا اوریدونکو د ټلیفون پر کرښه دی که محترمه که تاسو زموږ غاوري نو لطفا ځان معرفي کړئ او اوس چې تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بلې خور، تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مې کوي.
وعلیکم
السلام. بریال څرکې مله پکتیکا نه سره مریم
مهرباني وکړه که په لاندو راتوې لکه چې تاسو راپورونه واوریدل چې د ملا عمر د کورنۍ غړو ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی دی، نو د سولې عالی شورا دې ته خوشبینی شولې ده چې د کولای سي د سولې خبرو په برخه کې مرسته وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ واقعا دغه خوشبینی پر ځای ده؟
بالکل، که چیرې موږ طالبان ورونه متحد سي، اتفاق سي، او نور دغه د پردیو له غېږو نه ځانونه رالرې کړي، او سولې شورا دا هم د امیدوارۍ په ځای ده که چېرې دوی سره اتفاق سي، یو مشر ته غاړه کېږدي، نو زه په دې د افغانستان موجوده حکومت ته هم لڅوک په افغانستان کښې به دغه دربدرۍ د افغانستان د خلکو د میندو د کونډو د یتیمانو دغه غونه او فریادونه دا به هم خدای تعالی سره ختم کړي. زه په دې امید یم چې طالبان به یو مشر ولري او د سولې د عالي شورا لپاره به غاړه کېږدي، او د هغه د موجودو سره به
بله. ډېر زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم د ټلیفون پر کرښه دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. مننه وروره، تاسې خپل نظر لتونه. بله بله،
تاسې افغانستان علي شورا چې ډېر کوښښ زیار نه ماشي دوی هېڅ شی نه ده ورکړی، مطلق دوی مطلق ډېر څه بس خدای وکړي هېڅ ګټه د دې لپاره نه لري، والله مطلق په دې کښې پاتې راغلي دي، هېڅ ضرورت د دې نه شته چې ودې خوشبیني شي یا خپل نظر وکړي، هېڅ خبرې دي نه چې دوی مطلق سره نظر وګرځي.
بله مننه وروره، د ستاسو نظر وو. او سم بل اورېدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ. بله، د ازادي راډیو د خبري ساعت خپرونه ده، مهرباني. بله، ډېر زیاته مننه. بیا هم یو بل اوریدونکی هم لرو. بله، مهرباني وکړئ خپل نوم وایست، کوم ځای مزنګوالی. بله، او خپل نظر راته وایست د سولې عالي شورا د دې څرګندونو په اړه.
زه عبدالباکر هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما نظر په دې کښې دا دی چې په دې لاره کښې ډېر شهیدان شوي دي، ډېر خلک سره خوش شوي دي، وایم د دې امکان وي سوله روغه به وشي، او زه یې خپله نه کېدونکی بولم. وجه یې دا ده چې مشکلات تکلیفات ما به کښې پېښ شوي دي.
بله، ډېره زیاته مننه وروره. دوستانو، د یو شمېر اورېدونکو نظرونه مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د هغو څرګندونو په اړه یې وکړه چې وایي ملا اختر محمد منصور ته د ملا عمر د کورنۍ غړو د بیعت وروسته داسې هیلې شته چې کېدای سي طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي او خپل اختلافات پرېږدي او راسي د افغان حکومت سره سوله وکړي. د مسلې په اړه د خبرونې په لړ کې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونې په لړ کې نور تفصیل او جزئیات هم اورېدلی سي. اوس هم د خبرونې ادامه.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو، که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولای سئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم واورئ او زموږ مطالب ولولئ او له خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. پر همدې مسایلو، امنیتي مسایلو باندې تم کېږو. مخکې د سولې عالي شورا خوشبیني وښودل چې کېدای سي طالبان د سولې میز ته راسي. بلخوا د افغانستان د بېلابېلو سیمو څخه د ناامنیو راپورونه هم لرو. یو له دغو ولایتونو څخه روزګان دی. د روزګان څلور ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي او درنې جګړې دوام پکښې لري. ځایي ولسي مشران وایي چې ډېری سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې دي او په یو شمېر سیمو کې پولیسو خپلې امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښې دي. د روزګان امنیتي چارواکي بیا وایي چې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي او هغه ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه رپورت لري.
روزګان چې د تیرې سمودې رئیس د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سره مخ دی، دا مهال په څلورو ولسوالیو کې درنې جګړې روانې دي. خاص روزګان چې نارتو سراب او شهید اساس هغه ولسوالی دي چې دا مهال یو شمیر سیمې د طالبانو ولکې ته لوېدلې. د روزګان قومي مخور وایي چې په خاص روزګان او سراب ولسوالیو کې پولیس د وسلو او مهماتو د کموالي له امله شاتګ تړ سوي او امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي. د روزګان د ولایتي شورا پخوانی مشر امان الله هوتکی او د دې شورا پخوانی مرستیال جان محمد پوپل مرکزی او ولایتي اداره تورنوي چې امنیت ته توجه نه کوي او نه هم د جګړو په سیمو کې بند خلکو ته امر ستر سوالای سي.
دغه پوسټ د لوږی او د څنګه سره په راتلو سره چې یعنی مقام مرکزی او ادارې د ولایت کمانډان د امنیت والي صاحب د اردو کمانډان د لوا د خلکو دغه کمالات نه سو کولای، نه مرمۍ را سوالای سي، نه وبر نه ډوډۍ. اگر اشاته چې تقریبا د خاص ورګان ولسوالي کې د مشري په حالت کې ده، هغه ډېره بند پاتې ده. هغه ته بيخي تقریبا په 2 کیلومتر کې نه شي، چې په 1 کیلومتر کې دغه طالبان ورته نه شي شاوخوا پر راګرځېدلې دي. او د چنار ټول ولسوالي خپل هم لارې بندې شولې ده. ترینکوټ سره اداره کتر منځ کې ټول د طالبانو فلاسي شوتلې.
دغه قومي مخور وایي چې په یادو ولسوالي کې طالبانو خلکو ته د هغوی سره د ځکه دوه وړاندیز کړي او که خبره ونه مني په مرګ یې ګواښلې دي. دوی مرکزی اداره متوجه کوي چې د روانو نامنوی مخنیوي وسی. ځای چارباکي بیا روان امنیتي حالت د دولت په ولکه کې بولی او دا ډول امنیتي تهدیدونه عادي خبره بولی. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان وایي چې په ډیرو سیمو کې وسلوالو جنگیالوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. د نوموړي په خبره چې د ترینکوټ او چنار ټول وسوالي ترمنځ غزیدلې لارې خلاص کړې او د امنیتي ځواکونو امنیتي پوسټي زیات کړې دي. د روزګان او هلمند جګړې د تیرې یوې میاشتې راهیسې دوام لري. د روزګان قومي مشران وایي کله چې په هلمند کې پر طالبانو زور راسي نو روزګان ته مخه کوي.
دوستانو د روزګان څخه ورځو هلمند ته داسې راپورونه هم خبر شوي چې وایي وسلوال هڅه کوي د کجکی ولسوالۍ ونیسي او د برېښنا د تولید بند ویجاړ کړي. دغه راز ویل کېږي چې د کجکی ولسوالۍ په مربوطاتو کې درنې جګړې روانې دي. صالح محمد صالح د یوې مرکې په پیل کې د هلمند والي لویان عمر ځواک څخه په سیمه کې د روسي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
درې ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو هلته خپل بریدونه کړي دي. تر دې دمه پورې تېره ماښام هم هلته بریدونه روان وو، خو خاص قطاع هلته رسېدلې دي، ساحې تر کنټرول لاندې نیولې دي. فعلا هم په هغه ځای کې کوم خاص قطاع تللی دي، هغو وضعیت نورماله کړی دی. هغه ساحو کې چې ډېر شدید جنګ و هغه ساحې تر کنټرول لاندې فعلا نیول شوي.
ځواک ته د ولایتي شورا ځینو وکیلانو خبرداری ورکړی چې دغه ولسوالي هم د سقوط په حال کې ده او وسلوال توربینونو یا بند ته نږدې سوي دي. تاسو څه وایاست دغو شکایتونو په ځواب کې؟
تر دې دمه خو وسلوال مخالفین په هغه ځایونو باندې چې حملې کړي وي، موږ د منو چلته حملې شوي وي، جنګ شوی و، جنګ شدید جنګ شوی و، خو بیا هم افغان ځواکونه په هغه ځای کې چې میشتي په هغه ځایونو کې دي، فعلنم په هغه ځایونو کې دي. نور قطعات هم د دې لپاره چې باید ساحې تر پوشش لاندې ونیول شي تر څو وسلوال مخالفین ډنډ ته او یا هم نورو ساحو ته تاوان پېښ نه کړي، په همدې اکله باندې خاص قطعات هم رسېدلي دي. او اوس دم ګړی هغه ساحو کې چې دوی جنګ کوي یا حملې پرې کړي وي، په هغو ځایونو کې فعلا قوت پروت دی او پورا کافی قوت هلته شته دی خپل مخنیوی کوي. او همداشان تر څنګ یې خاص قطعات هم هغه ساحې ته رسېدلي.
په ځینو نتایج څو راپورونو کې ویل شوي دي چې په دغو عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو ځینې هوایي بمباري هم کړې دي. تاسو دا راپورونه تاییدوئ؟
بمباري شوي دي. تر دې دمه په دې اکله باندې چې بهرنیو ځواکونو کړې که نه، موږ دقیق معلومات په هغه کې نه لرو په لاس کې، خو بمباري شوې ده. د افغان هوایي ځواکونو لخوا څخه په هغه ځای کې بمباري شوې ده. تېره ورځ هم شوې ده، مشکان شوې ده. پاگه داینو که چه وسلوال مخالفین و بریدون کردی و پاگه دایبنده بمباره شوید.
اول ده نوزاد ولسوالی ده سقوط خبر ورکه ولسو بیاده مساکله ولسوالی مثلا مخی تراغله کل افغان قواه وای چه دوی داغه ولسوالی نیولی ده و کل وای چه ولسوالی مدللاس و تلی ده چه فکر که وای چه ده هلمند شمالی ولسوالی تا ولی ده جنگونو مخی کرده ده ولی وسلوال پکر زیاد سیوی ده تحرکات داغه مسائل پده و شمالی ولسوالی که زیاد سیوی
معلومه ده چه وسلوال مخالفین کل نکل خپل تهاجمی بریدون پر دین ساحو که جاری ساتی چه اغا هم تاست که معلومه یه چه اغا ساحی ده چه اغا ده که دوی کلا کولیشی چه بیتا در ساحی تخفه عجیل توگه بوزی و سبزی من سر سبز من دیگیری من ده دینه معلومه ده چه که اغا ده که دوی خپل بریدون پر زایی که وی که بیتا لاغا ده چه پیشت بریالی که گی نو اغا ساحی چه وز هم تاغا که وسلوال مخالفین بدون که وی آقا صحیح تاست معلومه در شمالی هلمند در سرسر زمن تکیدی
در هلمند والی ویان عمر زواکو او سم دوی بجه و دیش دقیقی دی ملالی بشیر پا ستودیو که در او در افغانستان سیمیانری در مهم و خبرون و لندیز ورندی کبی
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په قانون کې پرله پسې تعدیلات به د شفاف او عادلانه انتخاباتو د تطبیق په برخه کې د بې ثباتۍ لامل سي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت څلور ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي او جګړه په دوام کې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کونړ ولایت کې یو کس له انتحاري واسکټ سره یو ځای نیول سوی دی. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې طالبانو له دوو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو او پخواني دفاع وزیر مرستیال ته د وفادارو وسلوالو ترمنځ نښتې سوي دي. هغه پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له سربیا څخه لویدیځ اروپایي هیوادونو ته ننوځي، له هغه وروسته چې هنګري یې پر مخ خپل سرحدونه وتړل، اوس د کروشیا خواته روان سول. واشنگتن روسیه ته خبرداري ورکړې چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت څخه تریز ډلې سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. او امریکا وایي چې د سوریه ولسمشر د داعش پر وړاندې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه ولسمشر یو روسي تلویزیون ته ویلي چې د هیواد پوځ د داعش پر وړاندې یوازینی قدرت دی.
اوس هم د سپورت ډګر مهم خبرونه له سید کمال شاه عرف څخه اورو.
ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شاپور زدران په انګلستان کې د مالیات لرونکو او اړو کسانو سره د مرستې په هدف په لیدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلومات له مخې شاپور زدران په دوه سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د غوره لوبغاړي په توګه ګډون کوي. ټاکل سوی دغه سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 18 په انګلستان کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړۍ د کرکټ د غوره لوبغاړو په قطار کې د شاپور زدران لوبېدل د افغانستان د کرکټ لپاره یو ویاړ باله. د افغانستان د فوټبال د شپږ کلونو ټیم لوبغاړي په آسیایي سیالۍ کې د ګډون لپاره کویت ته ولاړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل د افغانستان ټیم په اف ګروپ کې د کویت، سوریه او سریلانکا له ټیمونو سره سیالي کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دغو مسابقو کې څلور جش آسیایي هیوادونه په یوولسو ګروپونو کې ګډون کوي چې د افغانستان ټیم په لومړۍ مسابقه کې له کویت او په دوهمه سیالۍ کې د سوریه ټیم سره مخامخ کیږي. وروستي راپورونه وایي چې سریلانکا کا په دوه سیالیو کې له ګډون څخه انحراف کړي او افغانستان به په ګروپی پړاو کې یوازې دوه سیالۍ ترسره کړي. او د مانچستر یونایټیډ فوټبال ټیم دفاعي لوبغاړی لیوک شا د پی ایس وی ټیم سره د لوی پر مهال ټپی سو. د بی بی سی نړیوال ټلویزیون د راپور له مخې په دغه پیښه کې د هغه دواړې پښې ماتې سوي دي. بی بی سی زیاتوي چې دغه پیښه هغه وخت رامنځته سوه کله چې لیوک شا او د بی ایس وی ټیم دفاعي لوبغاړی هیکټر مورینو د توپ د ترلاسه کولو لپاره منډې وکړې. لیوک شا تر لس دقیقو وروسته له میدانه وایستل سو. هغه تر پیښې درې ساعته وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه درملنه پیل سوې او تر وختي اورسته به بیرته لوبته وګرځي.
سپورتي خبرونه مولا زادي رادیو اوریدل. دوستانو د دې خبري سات په دوهمه نیمایي کې دغه مطالب اوریدلای سي. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي.
د الکترونیکی تذکرو ویش د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ضروري امر دی. باید دا پروسه څومره چې ژر کېدای شي پیل شي.
په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوري ګڼي او وایي چې د حکومت ته پام وړ کارونه نه دي کړي.
یکی از خواسته های ما عمیق است که ما و شما جمع شدیم که
دا چې موږ راټول شوی یو سوال مده دی چې عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی سیاسي پروګرامونه درلودل. هغه څه سو
د ازادي رادیو د خبرونو څخه مو د فرهنګي رادیو مجلې د یادښتونو یو برخه درته بیل کړی چې د ارواشاد جان قال کوزی لخوا وړاندې کده بیلګې داده.
قدرمنو اوریدونکو، د انسانانو د خلقت لومړنیو وختونو او بیا د حابل او قابل په زمانه کې د انسانانو په زړونو او فکرونو کې حسادت او دښمنۍ را ژوندۍ شوې او ځان غوښتنې او حرص تل د انسان وجدان او ضمیر لاندې کړی او ټولنې ته ستر مصیبتونه رامنځته کړي دي.
په همدې نیمای کې به واوري دغه ورځ به د نوموړي د مړینې له کبله ستاسو دوستانو د ډاډګیرنې پیغامونه هم در واورو که وخت نور مطالبه هم سته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مو ژمنه وکړه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د اوسیدونکو د وضعیت په اړه یو ځانګړی رپورټ درته لرو. په دې وروستیو کې د دغې ولسوالۍ څخه د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې رپورټونه خپاره شوي دي، د دې لپاره چې د دې سیمو اصلي وضعیت څنګه دی او پر خلکو کم ظلمونه شوي دي. زموږ خبریال شاه محمود شینواری دغې ولسوالۍ ته ورغلی او له خلکو سره یې د نږدې کتلی دی.
بنا ادم عمر کی رانه ونیو او رانه بیتلو او لال یک او بند یک خواره می بل بچی تیر کړي
دغه جړه او لدر د ډک فریاد د هاغه عمر خړلو دی چې د دایښ وسلوالې ډلې د دوی پر وړاندې ورته د بچانو سرونه غوڅ کړل، کورونه یې ورته وسوځول او اوس ډک زړه په کندوالو کې شپه ورځ خپل غم له ځانه سره ژاړي. نه یوازې د سپینسرې مور او سپینګیری پلار د خپلو بچو پر غم ژاړي، په دې ولسوالۍ کې په لسګونو نورې کورنۍ هم شته چې بچي د پلار او میرمنې د خاوند غم ژړوي. د دې ولسوالۍ د خلکو په غوښتنه د دوشنبې په ورځ اچین ولسوالۍ ته لاړو او د ولسوالۍ په انګړ کې د دغو ځینو کورنیو دردیدلي کسان راټول شوي وو. د دوی په تیرو کې د ظلم او وحشت کیسې لورای ښکاری دي. یو سپینګیری بابا چې لکړه پلاس د خلکو په منځ کې ولاړ دی، د ایشیانو د په مخ کې ورته د دوی سر غوڅ کړي. دینه پوهیږي چې څنګه خپل درد را سره شریک کړي، ځکه هغه دومره زوریدلې چې د خبرو پر ځای بس یوازې جړا کوي. دې سیمې ته هغه دوه کوچني ماشومان هم راغلي وو چې پلرونه یې د داعش لخوا په بمونو الوزول شوي. دغه ماشومان په سرو سترګو وایي هغه ویډیو مو ولیده چې زما او د ده پلار د داعشیان له څټ څخه نیسي او پر بمونو کینوي. دوی وایي دا خلک موږ ټول پیژندل عام او بېګناه خلک وو، داعش ولې دومره ظلمونه کوي؟
نو پلار کام کې پاتې د نو امارات کې ونی چې وو بس هم دا بېګناه یې وژل. دا ولسوال چې راغې زموږ پوښتنه یې وکړه، دا موږ یې روغ وختو
اچین ولسوالۍ ته دا سفر دومره دردونکی و چې هر قدم وړاندې تلو خلکو به د داعش د ظلم یوه نوې کیسه رامخې ته کړه. په همدې سیمه کې یوې کلا ته لاړو چېرته چې د داعش د ظلم نه راکړه شوي کورنۍ د خیمو لاندې ژوند کوي. دې کلا ته د ورنوتلو سره سم یو سپینسرې مور زموږ په لور روانه وه او له ځانه سره یې ښیراوې کولې. داسې برېښېدله چې د مورکۍ زړه ډک دی او غواړي خپل زړه د کمرې مخې ته تش کړي. دی ویل دایشانو رانه دوه زامن بوتله، د یوه زوی راته سر غوڅ کړه او بلې د پیسو په مقابل کې را خوشی کړ.
بنا ادم عمر کې رانه ونیو او رانه بیتلو او لال یک او بند یک خواره مې په بل بچی تیر کړي. هغه هم د روپو په زور او د تاوانو په زور هم چورکۍ ګانې ورته یخې وې. دا ډالې د خیر سره ورته ویل بچ په بمبوده کېنو ما په چا څه تنګ سوې. هغه ټول خواجهله هغه نه و او د یوه بچي مجل وغه لار.
د زوی په درد کې دردیدلې مورکۍ هغه وخت د خبرو پر مهال بې حاله شوه چې ویلې وروره دا د مسلمان کار نه دی.
مسلمان کار نه دی، دا د کافرو کار دی. وای دا د کافرو
و موږ غوښتل چې د دوی کلو ته لاړ شو چېرته چې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. آیا رښتیا هم دی خلکو د جنت په څیر ښکلې درې د داعش د ظلم له امله پریښي؟ د همدې موضوع د لا برسېره کولو په خاطر د عدلخیلو سیمو په لور روان شو. اوس هم په دې سیمو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. په دې ځایونو کې کورونه خالی دي، د ماشومانو د لوبو پر میدانونو سپیرې خاورې پرتې دي، بس یوازې د وهم او ظلم چوپه چوپتیا خوره ده. د دې ولسوالۍ د پوهنې مدیر او د روغتیا برخې یو ډاکټر راته په سیمه کې وویل چې په هغو سیمو کې چې داعشیان فعاله دي هلته ښوونځي او کلینیکونه بند دي.
او دا چې مثال نور هم یو تعداد خنځي وباندي نور هم دغه نامنه تاثیر کړی دی.
د اچین ولسوالۍ لپاره نوی ورپیژندل شوی ولسوال حاجی غالب مجاهد وویل چې د دې سیمې ولسونه د وسلوال لخوا ډیر زیات زوریدلی، او وی ویل چې د ولسونو په ملاتړ به دغه ولسوالۍ له دایشانو پاک کړي.
چې دغه کومه سیمه کې مونږ ولاړو، دغه پورته غرنې سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده، او د پیخي دره ده. دا پاس غره کې چې تاسو ګورئ دا په غره په خوا کې دا پوستې معلومیږي، دا د داعش پوستې دي. دې خوا ته د بر دې لاسته چې دي دا بیا د اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي، خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي. دواړه ډلې ګرځي، او هغه پورته دره چې ګوري هغه د مامون دره معلومیږي. دې ته مونږ تصمیم لرو چې زه راغلی یم د قومونو او د دې خلکو د قومونو د ولسونو په خوښه باندې به انشاءالله ډېر زر دې خلکو ته ماتې ورکړو او د غرونو به دا خلک لرې کړو.
د سپینغره په لمن کې پرته د شینوارو دره له تیرو دوو کلونو راهیسې ناامنه ده. خلک وایي پخوا به په دې سیمو کې طالبان فعاله وو، او د جنگ جګړو پر مهال به د سیمې خلک زورول کېده او پر خلکو به یې وحشت خپرولو. دوی وایي اوس داعشیان د ظلم، زور او وحشت نوې طریقې پر ولسونو ازمایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اورید. افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې الکترونیکی تذکرې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې له الکترونیکی تذکرو پرته به راتلونکي انتخابات شفاف نه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پرپور کې اورو.
که څه هم حکومت تر اوسه څو ځله د الکترونیکی تذکرو د ویش منع کړې، خو لا هم د نامعلومو دلایلو له مخې د دې تذکرو د ویش دقیقه نیټه نه ده معلومه سوې. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو په دې برخه کې د حکومت پر دریځ انتقاد وکړ، او ویل چې دا تذکرې د انتخاباتي نظام د اصلاح مهم اصل دی. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو له بحثونو وروسته له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره باید د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
د الکترونیکی تذکرو ویش د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ضروري امر دی. باید دا پروسه څومره چې ژر کېدای سي پیل سي. ټینګار کوم چې حکومت هغه ژمنې چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کړي باید د ملي پروسه په شفاف ډول ترسره کړي، څو په انتخاباتو د خلکو بایللی اعتماد بیرته ترلاسه سي او د انتخاباتو هغه نتایج چې اعلان شي خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې بحث د انتخاباتو د نظام اصلاح ته ځانګړی شوی و، او وکیلانو او د جرګې مشر له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو د اصلاح په خاطر کړې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اجرایي ریاست له دې وړاندې ویلي و چې د الکترونیکی تذکرو لپاره ټولې چارې بشپړې شوې او د ولسمشر فرمان ته انتظار باسي. ټاکل شوې وه چې تیره میاشت د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، خو په تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر لانجه رامنځته سوه، او د لیکلو په پلوي یې په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې پراخې مظاهرې وسوې. د ولسی جرګې غړي وایي که حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنې کوي، نو الکترونیکی تذکرې د دې اصلاحاتو یو مهم جز دی. د دې جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي چې دا مهال د الکترونیکی تذکرو ویش ته زیاته اړتیا لیدل کیږي.
د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یوازینۍ لاره د الکترونیکی تذکرو ویش دی. د ولسی جرګې غړي باید ټینګار وکړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، له هغې پرته به موږ شفاف انتخابات ونه لرو.
معلومه نه ده چې حکومت به څه وخت د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي، خو څېړونکي د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې په وړو وړو مسایلو ډېر وخت ضایع نه کړي. ولسی جرګه په داسې حال کې له حکومته د الکترونیکي تذکرو د ویش او د انتخاباتي نظام د اصلاح غوښتنه کوي چې د دې جرګې د راتلونکو انتخاباتو برخلیک هم نه معلوم دی. که څه هم پخوا تر دې جمهوري ریاست د ولسي جرګې کاري دوره یو کال تمدید کړي، خو د انتخاباتو څارونکي ویره لري چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په پلمه به د ولسي جرګې انتخابات یو کال وروسته هم ترسره نه سي.
د ازادي راډیو خبري ساعت.
دوستانو ورځو بل مطلب ته، له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ مسؤلین وایي چې د دغې ادارې ټول کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغې څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګواښ په اړه یې په وار وار له یو شمېر سفارتونو او د ملي امنیت له ریاست څخه لیکونه ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د برخې د څارنوالانو او قاضیانو امنیت د دوی په لومړیتوبونو کې دی. قسیم سولمل په دې اړه تفصیل راکوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ چارواکي وایي په کابل کې د امریکا او فرانسې له سفارتونو او د غرض د ملي امنیت له ریاست څخه ځینې لیکونه ترلاسه کړي چې شي د دغې ادارې مسؤلین له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع دوی سخت اندېښمن کړي دي. ښاغلی حسین خیل وایي په دغو لیکونو کې راغلي چې د دغه څارنوالۍ مسؤلین د وسلوالو مخالفینو او ځینو قاچاق وړونکو تر تعقیب لاندې دي. دی وایي له امنیتي اړخه موږ ډېرې ستونزې لرو. د امریکا د سفارت لخوا هم راته په وار وار ټلیفونونه سوي او څه موده وړاندې د فرانسې له سفارت څخه هم یوې باوري سرچینې موږ ته احوال راکړ چې ممکن ستاسو پر ادارې شدیدې حملې وسي او تاسو تعقیب او په یو نه یو ډول له منځه یوړل سي. مخدره سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ د معلوماتو له مخې دغې ادارې د روان کال له پیله د مخدره موادو 315 قضیو ته رسیدګي کړې او د دغو قضیو په تړاو 301 نوي کسان نیولې دي. ښاغلی حسین خیل دغه رضوایي په نیول سوو کسانو کې میرمنې او بهرني اتباع لکه د ایران او کاناډا وګړي شامل دي او دغه رض لسګونه ټنه مخدره مواد، زیات اندازه وسله، پیسې، نقلي وسایط او نور شیان هم د دغې ادارې لخوا له نیول سوو کسانو څخه ترلاسه سوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل دغه رضوایي له همدې عمله د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې سوي دي. په همدې حال کې د کورنۍ چار وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د څارنوالانو د امنیت خوندیتوب د دوی له لومړیتوبونو څخه دي او دې کار ته ډېرې هڅې کېږي. ښاغلی دانش وایي د کورنۍ چارو وزارت په وروستۍ کې د یوې قطعې پر جوړولو کار پیل کړی چې د دغې قطعې د ځواکونو په بشپړېدو سره به د لوړپوړو چارواکو خاصتا د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو د امنیت ساتلو باندې ډېر تمرکز وکړو. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تر دې مخکې په وار وار د سترې محکمې او د عدلیې وزارت کارکوونکو باندې انتحاري او چاودېدونکي حملې سوي دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي که حکومت د عدلیې او قضایي ارګانونو د کارکوونکو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي، دغه ادارې به ونسي کړی خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا جغاشنا رادیو اعلان مورده خو تاسې دمګړې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له ود ماشم تر و بجو پر پټول افغانستان کې نشرات لري. ورزو یو بل مسلې ته، په افغانستان کې وشمیر سیاسي ګوندونو د هیواد روانو حالاتو په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو په چوپ پاتې کېدو انتقاد کړی دی. دوی د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوري ګڼي او وایي چې د حکومت د پام وړ څه کارونه نه دي ترسره کړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د هرې ورځې په تیریدو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو دا انتقادونه ډیریږي چې فعالیتونه یې کمزوري دي او په اکثرو مواردو کې یې کړي ژمنې نه دي عملي کړي. د دغو انتقادونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د هیواد یو شمیر سیاسي ګوندونو، مدني او ټولنیزو بنسټونو د حکومت د تیر یو کال په کړنو انتقاد وکړ او وی ویل چې په هیواد کې ناامني او بېوزلي پراخه شوې ده. د سولې او عدالت په نوم د حرکت مشر محمد عمر عیار کسام د هیواد روان حالت د پخواني حکومت د مسلحتي کړنو نتیجې ګڼي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت
مشرانو کمپاینی شعارونه هم یوازې خبرې پاتې شوی او بس.
یکی از خواسته های ما عمیق است که ما و شما جمع شدیم که
دا چې موږ راټول شوی یو سوال مداده چې عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی سیاسي پروګرامونه درلودل هغه څه سو دوی ژمنې درلودې چې باید عملي کړي وای. د دوی دا ټول ژمنې څه سوې موږ په ټوله کې د ملي وحدت حکومت سره ستونزه نه لرو، خو دا چې دوی د ستونزو په وړاندې غلې دي د دې سره موږ مخالفت لرو.
د 15 څخه د ډیرو ګوندونو او د لسکونو مدني او ټولنیزو بنسټونو دا غړي د ملي سیاسي ګوندونو د کور په نوم تر غونډې لاندې سره راټول شوي وو. د دې کورنۍ غړي د هیواد په بیلابیلو سیمو په تیره بیا په پایتخت کې د نامنیو د ډیرېدو، د هیواد څخه د ځوانانو په تیښته، په هیواد کې د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو او په دې انتقادونه کوي چې ولې حکومت د ژمنو خلاف کار اهل کار ته ونه سپاره. د دې غونډې یو مدني فعال مجتبی پیکان
له دسترخانونو یې ډوډۍ یوړه، جنګ یې له هلمند څخه بدخشان ته ورسوه، زموږ ځوانان یې په دریابونو کې غرق کړل، د ډلو ټپلو حکومت یې جوړ کړ، موږ 1 میلیون بیکار درلوده، دا شمېره یې 4 میلیونه کړه.
د ملي سیاسي ګوندونو کور په نوم دغه نوي تشکیل د روانو چارو د اصلاح لپاره 8 مورده هم د رسنیو سره شریک کړل، خو له دې سره سره د دې کورنۍ غړي ټینګار کوي چې که افغان حکومت د دوی اندېښنو ته د حل په لارو چارو غور ونه کړي او وضعیت همداسې په خرابېدو و دوی به پراخ لاریونونه وکړي. ومغوښتل چې د خلکو د اندېښنو په اړه د افغان حکومت نوی نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي چې افغان حکومت هم د روان وضعیت څخه ځورېږي او هڅه کوي چې ستونزې راکمې کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې ومنله چې فعالیتونه یې خلکو ته د قناعت وړ نه دي، خو نوموړي لامل د امنیتي پېښو زیاتوالی وښود.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له آزادي رادیو نه.
د آزادي رادیو د خبری ساعت اوري دوستانو، د آزادي رادیو په پروګرامونو کې یو هم رادیوي فرهنګي مجله ده چې دغه خبرونه د لومړي ځل لپاره له 2003 کال څخه تر 2009 کال پورې امان الله امیرسي پرمخړه. د دغه فرهنګي مجلې یاداشتونه زموږ په خوانی همکار ارواشاد جنقه الکوزی لیکله او لوستله. د دې یاداشتونو څخه به یو بیلګ د ارواشاد الکوزی په ژغ کې دروورو چې د مجلې پیل البته د شغلی امیرزی په ژغ کې دی.
د مجلې قدر منوریدونکو، خو تر هر څه د مخه راځي چې د جنقه الکوزی څخه د دې ونی یادونه واورو.
قدرمنو اوریدونکو، د انسانانو د خلقت لومړنی وختونو او بیا د هابل او قابل په زمانه کې د انسانانو په زړونو او فکرونو کې حسادت او دښمنۍ راژوندۍ شوې او ځان غوښتنې او حرص تل د انسان وجدان او زمیر لاندې کړی او ټولنې ته ستر مصیبتونه رامنځته کړي دي. په نړۍ کې د بشر د اصلاح لپاره وخت په وخت پیغمبران او مشران موظف شوي او د مختلفو الهي او مدني قوانینو په وضع کولو سره د انسانانو د اصلاح او د ټولنیز عدالت د حاکمیت هلې ځلې شوې دي. د 20مې پېړۍ انسانان د قانون او عدالت په اثر کې ژوند کوي او تر بل هر وخت زیات په دې پوهیږي چې د دوی اعمال په ډیرو حساسو ملي او نړیوالو تلو کې تلل کیږي او ښه او بدې له پولو اخوا په نورو ځایو کې د عدالت په میدانونو کې هم راڅرګندیږي. د نورو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو په څنګ کې یوه هم د هیوادونو ترمنځ د ګاونډیتوب مسأله ده چې دغه اصل ته باید انسانان او د چارو مسؤل کسان په ډیری هوښیارۍ او دراکیت پام وکړي او داسې عمل باید ترسره نه کړي چې سبا یې د تلافۍ چاره او امکان له لاسه تللی وي. زورور ته نه ښایي چې په کمزوري خپلې سترګې سرې کړي او یا یې په ډیر بد حالت کې له خوږې ګوتې ونیسي. افغانستان د سیمې په داسې یو جغرافیایي موقعیت کې پروت دی چې که چیرې اور پکې بل وي نو شاوخوا ناس ټول ببرګیري، لنډګیري، کوسگان، اوګده او لنډبی د اور په سپرغی وسوځي او د دغه هیواد اور به د پخوا په څیر د نخترو او څیړیو د اور سره یو ځای وي. نن سبا د افغانستان گاونډیان داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې د ملي وحدت شیرازه ګډوډه ده او د بې سرپوخه دیګ څخه به هر سړی د ځان په ګټه یو څه راباسي. خو دې خبرې ته باید پام وشي چې په دې کې حرارت او د اور تیزوالی د لاسونو سوځولو توان هم لري. سوله، معقولیت، یو بل ته احترام او د حقونو درناوی باید چې د ګاونډیتوب او په مجموع کې د انسانیت معیار وي.
دوستانو د ارواشات جنقه الکوزی پژخ کی مو د ازادي رادیو د تیرو فرهنګي مجلو څخه د یو یاداشت یو بیلګه دروولو ولا چې خپل الکوزی هغه لیکلی او لوستلی ولک چې تاسو هم خبري سپارون سه شمه د ازادي رادیو دغه تکړه خبريال د ورپېښ ناروغي لکبله سا ورکړه د ارواشات الکوزی د مړینې لکبله تاسو دوستانو ژغیز پیغامونه مشترسي دي چې د بیلګې په توګه به څو دروارو
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
السلام علیکم، ایاز زکیم د پکتیانه. زه د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي رادیو همکار چانه کال کوزی د مړینې تسلیت د مرحوم کورنۍ د ازادي رادیو کارکونکو او د ته مینوالو ته وړاندې کوم. واقعیا لکوزی صاحب د بیان ازادۍ او د ژورنالیزم لپاره لویه ضایعه ده. خلک د دې په مینه ډیر خفه دي. اول خو مات تمره درد رسولې لکه څومره چې د یوې کورنۍ غړي مړینه سړي ته درد رسوي. مسله دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي. الله سامان.
زه تاریخ پښتون یم د جوزجان څخه سره په تماس کې. موږ پرون په خوښنې سره خبر ترلاسه کړ چې د هیواد تکړه او خپلواک او مسلکي او با استعداد ژورنالیست محترم مرحوم جان آغا الکوزی د دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې شاد او د ولدته د خدای خدای سره اجر عظیم غواړم او د کورنۍ ته د بازماندګانو ته د دوستانو ته خصوصا د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته د ژورنالیستان سره د سره کار کړی او هغه ته صبر جمیل غواړم. باید د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې خصوصا د اطلاعات او کلتور په ریاستونو کې باید د مرحومي فاتحه واخیستل شي تر څو چې موږ هم اشتراک پښتو کې وسلام. قاری صاحب پښتون یم، ساز دایمي همکار.
بله السلام علیکم. په ډېر تاسف سره چې خبر مې ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو وطن دوسته او موافقه خبریال جان آقا الکوزی د دې نړۍ سترګې پټې کړې، نو زه د جان آقا الکوزی محترمې کورنۍ سلام همکارانو او ټولو خبریالانو ته تسلیت وایم او د الله جل جلاله له دربار څخه ارواحات جان آقا الکوزی ورور ته جنت فردوس غواړم. ډېر زیات خفه یم او زه ډېر زیات یو مینوال وم د دې د خپرونې، خاص کر چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې کومه تفسیره د وړاندې کوله. نو واقعا داسې خبریال به زموږ په هیواد کې هیڅکله هم بیا پیدا نه شي او د تشه به موږ هر کله محسوس کوو. محمد فهیم نورانی نابینای ما تاسو ورور.
السلام علیکم، نام محمد د کمهار نو د سفر په تماس کې. زه د مهوار الکوزی په مرکز کې د شوم. زه د ازادي راځي ټول کار کوم ته څه فعالیت کوم کوم د کمهار ولایت سازمان نور احمد په ټول اړوند څه د کډوالو کې د دې د ډېرل سکول د کومه کومه د غوړې دی موږ په شینی. السلام علیکم، زمان نوم رحمت سندار ولایت څخه سره تماس کوم. زه د جنرال کوزی عمر د پښینی زه د ټول اوریدونکو څخه دا غواړم چې دوی ورته وکي او ختمونه چې وکي زموږ یو تکرام کار د ازادي راډیو چې د مخم درلودي وسنسته نو موږ دوی وکړو.
زاج پیزلا د پاریا پله د کیسار نو سره خبره کوم. د جنرال کوزی په مرګ باندې ډیر خوشاله سو. د د کورنۍ او ټول دوستانو ته د ازادي راډیو کار کوم کول د افغانستان ټول خلکو ته تسلی وایو. خدای پاک دې پر دې جنت وګوري.
دوستانو د ازادي راډیو په دغه خبری ساعت کې دغه مهم موضوع تاسو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوروي له ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر د کورنۍ بیعت به د دې لامل سي چې طالبان د سولې خبرو ته مخه کړي. دغه ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیتونه او د خلکو سره د هغوی د ناوړه چلند په اړه مو د خلکو شکایتونه واورېدل. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. دا مو هم واورېدل چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوری ګڼي او وایي چې د حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې خبری ساعت هم دومره وو او د بل خبرونې د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل په سټوډیو کې ده. زرغونه جانې ښه راغلئ.